السلام علیکم له غرمینه مخکې لس بجې دی زه رضوان مرادم او د ازادي رادیو د یو سات خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې په کابل کې نن د شهید د اونۍ مراسم پیل شوي دي. د کابل امنیتي چارواکي وایي چې خلک باید ډیر احتیاط وکړي ځکه چې د دوی په خبره وسلوال مخالفان د دولت وسلوال مخالفان غواړي چې له دې لارې په کابل کې امنیت ګډوډ کړي. ولسمشر غنی هند تزی او لنی ویډیلی غواړي چې د افغانستان له هوایي ځواک سره مرسته وکړي او د شفافیت بنسټ وایي چې د فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز تر اوسه هیڅ ډول لاسته راوړنه نه لري. خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه لا ناجی صاحب یې اورو.
په کابل کې د احتمالي تروریستي بریدونو خبرداري ورکړ شوې. د ایران ولسمشر د نړۍ پر مسلمانانو غږ وکړ چې تیر کال د حج د مراسمو پر مهال د غنی غنی او ټیل ماټیل په خاطر سعودي عربستان ته سزا ورکړي. او د امریکا ولسمشر ته کاندید جمهور غوښتونکي ډونالد ټرمپ یو ځل بیا د روسیې د جمهور رئیس ستاینه کړې. د خبرونو تفصیل. په کابل کې امنیتي ځواکونه د احتمالي تروریستي بریدونو خبرداري ورکوي. ګارنیزون وایي چې د استخباراتي معلوماتو له مخې د دولت مخالف او وسله وال غواړي چې د شهید اونۍ په ترڅ کې په کابل کې غونډې په نخښه کړي. د ګارنیزون قومندان جنرال ګلنبی احمدزی پرون په کابل کې خبري اعلانو ته وویل
حوادارانی که با شهدای ما مناسبت
کم کسان چې زموږ شهیدانو ته نږدې دي د کتارونو له جوړېدو او د ګاډو له کتارونو د ډډه وکړي. د وسلوالو او ګډوډو خلکو تګ راتګ ته له یو مخه اجازه نشته.
سرلننه په افغانستان کې د شهید اونۍ منزل کېږي. 15 کال مخکې په دې ورځ قومندان احمد شاه مسعود په تخار کې د وی چاودنې پر مهال وژل شو. افغانستان ته له پاکستان د اگست په میاشت کې د جولای د میاشتې په پرتله تر 15 برابر زیات کډوال ستنه شوې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره یا UNHCR وایي چې په اگست کې څه باندې 15,000 افغانان د پاکستان له بیلابیلو سیمو افغانستان ته کډه شوې دي او تر دې یو میاشت مخکې دا شمېره څه کم 13,000 ته ورسېده او تر هغې مخکې څه باندې 1,200 کسان افغانستان ته په یو میاشت کې ستنه شوي وو. د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړي هند ته ولاړل. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسول فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل چې شپږ ویشت لوبغاړي د سه شنبه په ورځ هند ته ولاړل.
دا په افغانستان کې څه ملي لوبغاړي هندستان ته ولاړل. په هندستان کې د تمنیا په سر کې یو لغوی سبا غوړ لوبغاړي د هیواد په سر کې ټوپ د بنگلاديش په وړاندې ولیدل.
په بنگلاديش کې به افغان لوبغاړي له کوربه هیواد سره د 50 اورونو درې لوبې وکړي. دا لوبې د تلی په څلورمه او اوومه او لسمه نیټه ترسره کیږي. د ایران ولسمشر د نړۍ پر مسلمانانو غږ وکړ چې تیر کال د حج د مراسمو پر مهال د غنی غنی او ټیل ماټیل په خاطر سعودي عربستان ته سزا ورکړي. په دغه بیخ کې 2000 او 1400 کسان وژل شول چې شاوخوا 1400 ایرانیان وو. په همدې حال کې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي ویلي د تیر کال د حج د مراسمو پر مهال د شوي پیښې په اړه باید په نړیواله کچه پلټنه وشي. د حسن روحاني او خامنئی پرونی سرګندونی د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د روانې لفظي جګړې تازه انتقادونه دي. د ریاض او تهران ترمنځ په اړیکو کې کړکیش په داسې وخت کې پراخیږي چې میلیونونه مسلمانان د روانې سپتمبر په 10 نیټه د سږنی کال د حج مراسم پیلوي. د سږ کال په حج کې ایرانیانو ته د ګډون اجازه نه ده ورکړل شوې. د امریکا ولسمشر ته کاندید جمهور غوښتونکي ډونالد ټرمپ یو ځل بیا د روسیې د جمهور رئیس ستاینه کړې ده او هغه تر باراک اوباما ښه رهبر بللی. ټرمپ پرون په نیویارک کې په یوې ټلویزیوني انتخاباتي غونډه کې وویل پوتین یو ښه مشر دی او پر خپل هیواد کلک کنټرول لري. د ان بی سی ټلویزیوني شبکې د دې پوښتنې په ځواب کې چې که ولسمشر شي نو د روسیې او امریکا ترمنځ کړکیچ به په څه ډول ختم کړي، ډونالد ټرمپ وویل دای به له ولسمشر پوتین او روسیې سره ډېرې ښې اړیکې ټینګې کړي. په همدې حال کې د امریکا د جمهوری ریاست لپاره د جمهوری غوښتون کې ګوند کاندید ډونالد ټرمپ ویلي کده ولسمشر شي د امریکا پوځي لګښت به زیات کړي او پوځ ته به نور کسان جذب کړي. ټرمپ ورته وخت کې پر خپل سیالي هیلری کلینټن انتقاد وکړ او د هغې بهرنۍ تګلارې وغندله.
She talks about her experience, but Hillary Clinton
دا خپل تجربه خبري کوي. خود هیلری کلینټن یو واسنې بهرنۍ پالیسي یو مخله یو ناکامه تجربه سره پای ته ورسیده. هرڅه چې دا مداخله کوي کارونه نور هم پښې خرابيږي.
ډونالد ټرمپ پرون په فلادلفیا کې د وینا پر مهال د همویل کله چې هیلری کلینټن د بهرنیو چارو وزیر و هغه وخت منځنی ختیځ په ګډوډ حالت کې پریښود. د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات د نومبر په اتمه ترسره کیږي. لبلې خو د امریکا دفاع وزیر پر روسیې سخت انتقادونه وکړل. د مسکو تورن کړ چې په ښکاره یې دا تمه ده چې نړیوال اصول تر پښو لاندې کړي. آشتن کارتر پرون دا خبرې د برتانیا په آکسفورد پوهنتون کې د وینا پر مهال وکړې. آشتن کارتر محصلانو ته وویل چې روسیې په غیر مسلکي ډول په اوکراین، سوریې او انټرنیټ نړۍ کې ځان ښکیل کړی. پاکستان د هیواد په شمال ختیځ کې د هغو دوه امریکایي غرختونکو لټون بند کړی چې ګمان کیږي د واورې د خویدو په پیښه کې وژل شوی دي. پاکستانی چارواکي وایي د قراقرم غره په اوګری دوه سوکي فضای هوایی پلټنه کړې چې خو د لادرکشو امریکایانو نښانه نه ده موندلې. چارواکي وایي د غره په دې سوکه یې د واورې د خویدو نښې موندلې دي. کایل دمستر او سکاټ ادمسون د اگست په 28مه غرختنه پیل کړې و خو د پرون د دواړو د وژل کېدو خبر خپور شو. او اپل شرکت نوی آیفون نندارې ته کې خود د ټلیفون د ډیجیټل کمرې نوی لینز دی. وم آیفون او وم پلس آیفون پرون په سان فرانسیسکو کې نندارې ته وړاندې شو. دا ټلیفون د اوبو او خاورو په وړاندې مقاومت لري او له غوږې پرته په بی سیم ډول هم پکې غږ اوریدل کیږي او هم خبرې پرې کیدی شي. د دې ټلیفون کمره هم عادي عکس اخلي او هم د وړتیا لري چې د ټلیفوني مکالمې پر مهال عکس واخلي. دا تر دې دمه د افغانستان سیم یو نړۍ مهم خبرونه.
د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د کابل امنیتی چارواکي له خلکو غواړي چې احتیاط وکړي او د شهید د ونې د لمانځلو پر مراسمو د افغان دولت د وسلوالو مخالفانو د بریدونو د مخنیوي لپاره له افغان امنیتی ځواکونو سره همکاري وکړي.
دشمنان سوگند خورده وطن باز هم محراق توجهشان اند این روزا به شهر کابل متمرکز است.
د لشکرګه کندهار ترمنز لار د مینونو او وسلوالو له حضور خلاص شوې ده. په دې اړه زموږ د همکار مفصل ریپورت اوریدلی سي. او دا هم اوري چې ولسمشر اشرف غنی هند ته روان دی او له نوې ډیلی به وغواړي چې د افغانستان له هوایي ځواک سره همکاري وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له بنگلاديش سره د یو شمېر سیالیو لپاره د تمرین په خاطر هند ته تللی. د شفافیت بنسټ وایي چې د فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز تر اوسه هیڅ ډول لاسته راوړنه نه لري. د خپرونې په برخه کې د انصاف په لټه کې 19 پروګرام اوریدلی شئ. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول ووري. کابل ګارنیزون خبرداري ورکوي چې وسلوال مخالفان هڅه کوي غټي غونډې او مظاهرې د انتحاري حمله او چاودنو له ترلاندې راولي. د کابل ګارنیزون قومندان ګلنبی احمدزی د چهارشنبه پر ورځ په کابل کې خبريالانو ته ویل چې په دې لړ کې د وسلوال مخالفانو ډیره هڅه ده ترسو د شهیدونو د لمانځلو مراسم په ترڅ کې د کابل امنیت خراب کړي. یوسف خان زدران او په دې اړه تفصیل.
کابل ګارنیزیون وای چې دوی ته رسیدلی راپور نه خی چې وسلوال مخالفین لبل هر وخت ډیر په هڅه کې دي چې په کابل کې د شهیدونو د لمانځلو په مراسمو حمله وکړي. د ګارنیزیون قماندان ګل نبی احمدزی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل
مئی مناسبت هفته شهید ما تدابیر امنیتی لازم خود
دارم. دا شهید دونه په خاطر مونږ خپل لازم تدابیر لرو، ځکه چې پوهیږو د هیواد د دښمنانو ډیر تروریستي فعالیتونه په کابل کې متمرکز دي. مونږ د احمد شاه مسعود له پلویانو غواړو چې د قطارونو د جوړېدو په کوڅو او سړکونو کې د ګرځېدو څخه ډډه وکړي.
امنیتی چارواکي داسې وخت له نوو ګواښونو خبر ورکوي چې په تیرو درې ورځو کې کابل د دریو غټو حمله شاهد و. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په شهر نو او د دفاع وزارت خته په شو حمله کې شاوخوا څلوي کسان مړه او لیو سلو لسو ډیر کسان ټپيان شوی دي. کابل ګارنیزون کڅام کابل ته په نوتونکو څلورو دروازو کې د سختو امنیتی تدابیرو خبره کوي، خو یې چې د کابل اوسیدونکو باید احتیاط وکړي او پرېنګ دي چې د افغانستان دښمنان خپل اهداف ته ورسیږي. په همدې حال کې د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د شهیدونو د لمانځلو په مراسمو کې د غیر مسول وسلوالو ډلو ګرځېدو هر کال دا مراسم لستونزو سره مخ کړي دي. د دلاغه په نوم یو ځوان د خپل تیر کلو نو د سترګولې د حال بیانوي
بے بندباری خینه ده باید تجیل وکی لیکن چې بے بندباری کوي فیرونه کوي بیزا بیزا دا خود قانون نشته کنه خلق وجنی یا خلق په موتر کې وای دا کار خینه ده افغانستان د بندان خودی نور هم بدنامیږي.
د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو وایي چې په وروستیو کلونو کې یو شمیر خلکو د خپلو موټرو په رنګولو او وسلو استعمالولو د ښار بڼه تر ډیره لا دی حالت بسلې ده. د مسیح الله په نوم یو بل کس ځینې وړاندیزونه لري.
بسیار به نظم به
د دې ورځې څخه باید ډیر په نظم منځنه وشي، نه داسې چې خرڅوونکو او یا هغه مېرمنو ته چې بیرون وځي زحمت جوړ شي. دا منځنه باید په سرخوږی بدله نشي.
دوی او د کابل ګارنیزون وایي چې که ځوانان رښتیا غواړي چې د شهیدونو لمانځلو څخه نړیوالو ته یو ښه فرهنګ وښيي، باید د ګډوډیو او ډله ییزو ګرځېدو چې د هیواد دښمنانو ته د تروریستي فعالیتونو زمینې برابروي ډډه وکړي.
و امریدل چې د کابل ګارنیزون خبرداري ورکوي چې د دولت وسلوال مخالفان هڅه کوي چې پر کابل خپل حمله زیات کړي او په خاص توګه د شهید دونی د لمانځلو په مراسمو کې د امنیت د خرابولو هڅه وکړي.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است که بیست به زور آمده ایم و منی پر میکنی در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدار است
به حوز گوری در گوانده هیوات پاکستان و گوری چه مده مکنن؟
و بایسی یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پارا جی په افغانستان که مداخلتون نشید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی په چپو کې در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پورې له آزادی رادیو نه واورئ.
تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان ولسمشر غواړي چې هند ته په یو ورځني سفر لاړ شي. ویل کیږي چې د دې سفر په ترڅ کې به ولسمشر اشرف غني له هندي چارواکو غواړي چې د افغانستان له هوایي ځواکونو سره مرستې وکړي او همدارز د هغو افسرانو شمیر زیات کړي چې په هند کې ورته روزنه ورکول کیږي. د موضوع تفصیل له احمد شبر اورو.
د افغانستان ولسمشر راتلونکي اونۍ هند ته روان دی. دا سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې د کابل او نوی ډیلی ترمنځ په ځانګړي ډول په امنیتي برخه کې تر بل هر وخت همکاري زیاته شوې ده. د ولسمشر اشرف غني ویاند وویل چې جمهور رئیس به د راتلونکي اونۍ په وروستیو کې هند ته ولاړ شي. هارون چخان سوري د دې سفر د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل
تمام بسته های کمکی عمومی که برای افغانستان میشه روی ازو بحث
طول مرستی چې افغانستان سره کیږي پر حقوق خبری وشي. د دې مرستو ځانګړتیاوی او جزئیات په تر خبرو وروسته له تاسو سره شریک کړو چې په کومو برخو او کومو مواردو کې دي. د دې مرستو لپاره موږ ځانګړي اجنډا لرو چې بحث به پرې وشي. ځینې هندي رسنۍ خبر ورکوي چې هند بل افغانستان سره په پوځي برخه کې نوې مرستې وکړي. تیره اونۍ د افغانستان لوی درستیز قدیم شاه شهیم هند ته ولاړ او د هند له لوی ترستیز د هوایي ځواکونو له مشر، د سمندري ځواکونو له مشر او د ملي امنیت له سلاکار سره یې وکتل. په هند کې د افغانستان سفیر شیدا محمد ابدالي وایي چې افغانستان د هوایي ځواکونو د پیاوړي کولو لپاره له هند د مرستو غوښتنه کړې ده.
افغانستان کې دینی تیارې د پخوا څخه ایمای ولس او دغه سي ایمای پنځه دېرش او دغه سنور روسی ساخت تیاری په افغانستان کې ستا او د فارس خلودی به هند څخه غوښتنه وسوه چې د دغو تیارو په ترمیم کې از موږ سره کومک وکړي او یو ورکشاپ د ترمیم په افغانستان کې جوړ کړي چې پاینده کې به د افغانستان سره د نورو تیارو مرسته هم کوي.
په هند کې د افغانستان سفیر زیاته کړه چې هندي پلاوی به په لنډ راتلونکي کې کابل ته ولاړ شي. بل لور ته د ځینو هندي رسنیو په وینا د ولسمشر اشرف غنی د سفر پر مهال به دا معلومه شي چې هند له افغانستان سره په پوځي برخه کې څه مرستې کوي. په روسیو کې هند د افغانستان هوایي ځواکونو ته 4 MI-15 جنگي هلیکوپټر ورکړي او هند هر کال په سلګونو افغان افسران په خپل پوځي اکاډمي کې روزي. افغانستان غواړي چې د دې افسرانو شمیر نور زیات شي. طالبانو د اکشن بی په ورځ په یو خبر پاڼه کې هند خبرداری ورکړ چې له افغانستان سره مرسته ونه کړي. هند په اقتصادي برخه کې له افغانستان سره د طالبانو د رژیم له ماتې را وروسته تر 2 میلیارد ډالرو ډیر کومک کړی دی.
د لخکرګاه کندهار ترمنز لار د ماينونو او وسلوالو له حضور خلاص شوې ده. د نهر سرات څخه تیریدونکو د غلار چې یو مشوډان دي د وسلوالو لخوا د هر ډول ټرافیکو پر مخ تړل شوې ده. تر هغه ډیره تخریب شوې چې خلک یې پړه فکر کوي. چارواکي وي پلسګونو پلچکونه وران سوي دي او د سلګونو هغو غارونو تر رغول کېدو وروسته به ملکی ټرافیکو ته هم اجازه ورکړي چې د وسلوالو د ماينون له عمله رامنځته شوې دي. زموږ همکار محمد الیاس دای وي آسان نه ده چې د دې لارې په اوږدو کې د تیر شوي ناوړه وضعیت دقیق انزور ورکړ شي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې چې د ټانګ په غږ پیلېږي.
زموږ کاروان ټول د زغروالو ګاډو څخه جوړ شوی دی. سړی ته داسې ښکاري چې پر دې سړک لا هم د عادي موټرونو د محفوظ تګ راتګ لپاره وخت ته اړتیا شته. د لشکرګاه کندهار ترمنځ لوی لار یوه میاشت پرسو چې د هر ډول ترافیکو پر مخ تړل سوی وه. اوس چې دولتي مسؤلین د دې لارې د بیرته پرانیستلو خبر ورکوي، خبر اعلان هم د ځان سره د شارا کنډکټ چې د نارسراج ولسوالۍ د پپلزو شاخت نږدې موقعیت لري بیایي. زه د ملي اردو د ټانک په منځ کې د زرګونو مرمیو او مهمات تر څنګ ناست یم. زما مخ ته د ملي اردو د هغه سرتیری پر خولۍ چې په دوربین کې د لارې شاوخوا ګوري لیکل سوي دي یا وطن یا کفن. دا شاید سړی ته تر وروستۍ شېبې د مبارزې او استقامت د انګېزې ورکولو په خاطر لیکل سوي، خو موږ نه پوهیږو چې وړاندې څه او کله پیچېږي. پر 601 نمبر دغه سړک د تیر یوې میاشتې په اوږدو کې د تیرو څو وحشتونو او سختو جګړو کیسې او بیا زړه نازړه د پپلزو د شخ لور ته چې د دې لارې تر ټولو خونړۍ سیمه د تلل شایر چاته آسان نه وي. په ځینو ځایونو کې اوس هم د وسلوالو د موجودیت تهدیدونه شته. وسلوال پر هغه ځواکونو ډزې کوي او وړاندې نه پرېږدي چې روان کاروان تر ټاکلي ځای پورې رسوي. که څوم وسلوال لږ ډزې کوي، خو افغان ځواکونه په جواب کې پریمانه مرمۍ وروي. وروسته لوي میاشتې دلته ډیر څه بدل سوي دي. شاوخوا ملکي کسان نه تر سترګو کېږي او لارې ته نږدې ملکي کورونه ویجاړ سوي دي. د سړک پر شاوخوا په خاص ډول د شندک من د پسیمه کې کروندې او طبي واشه ټول د مرمیو او جنگونو لامل د اور خوراک سوي دي. د دې 2.5 کیلومتر سړک په اوږدو کې چې هر خوا په ماینونو د ویجاړ سو هم ویټنګونو ټوټې د هوان د پیرسو مرمیو پوښونه د ډول ډول وسلو د مرمیو خالی شردونه او پچګونه ګورنو پر دې لار د تیرسو وحشتونو او خونړي وضعیت کیسه کوي. د ملي اردو د لومړی لیوا د دریم کنډک کمانډان نظام الدین چې روان عملیات رهبری کړی دی وایي تر غو به عملیاتو دوام ورکوي چې سړک ته نږدې ټول کلی د وسلوالو لول کې وېستل سي.
موږ په دې کوشش کوو چې دا ساحه ته موږ اکتشاف کوو. یوازې دا نه ده چې دا لار ده، موږ په کلی په باندو کې هم پول عملیاتو ته دوام ورکو. اوس ادامه هم لري کوم ځای کې د دوی پټن ځایونه دي، ډیپوګانې دي، سلا دي، وسلې دي. زرته زره د افغانستان ملي اردو خصوصا ما ته دلته راپور ورکي. زه ان شاء الله په اندل موقع کې هغه به خونساو نابود کوم او موږ ولس نه دا غواړو چې موږ سره د همکار وسیږي او بیرته راشي خپل کورو ته.
د نهر سراج په مربوطاتو کې د شهرا کنډکټر کمانډانۍ پورې د وسلوالو د شخ کرایسو ماینونو په واسطه د سړک تن رول سو پلچکونو لامل زموږ وسایت څو ځای خامیه تکشته کیږي او یا پر سړک د لوی جمپونو او غارونو په خاطر ډیر ورو ورو حرکت کوي، خو موږ د شاوخوا نیم ساعت په اوږدو کې د لوی لارې د ساتونکو پولیسو د کنډک قرارګاه ته راورسېدلو. د هلمند والي حیات الله حیات د 215 میوند کل اردو کمانډان تورن جنرال محمد مین فقیر او ګڼ شمېر د پولیسو مسولین راغلي دي. والي حیات الله حیات رسنیو ته وویل لاره د لسګونو وسلوالو په وژل کېدو او د نږدې یو نیم زر ماینونو تر خصا کېدو وروسته له جدي تهدید څخه خلاصه سوې ده، خو د ملکي ترافیکو پر مخ به هم ډیر ژر پرانستل سي.
د شپږ سوه یو نمبر شاره د خلاصولو په موخه څو اونۍ مخکې عملیات پیل کړل. د امنیتي او دفاعي ځواکونو هوایی او ځمکني عملیاتو کې د دښمن 168 تنه وسلوال وژل شوي، 46 تنه نور یې ټپیان شوي، چې د وژل شویو مخالفینو په ډله کې د طالبانو 14 تنه مشهور قماندانان او پاکستانی وسلوال هم شامل دي چې د ماینونو جوړولو او دوربین لرونکو وسلو مسلکیان وو. په دې عملیاتو کې د طالبانو یو قاضي مولوی نعمت الله، یو طالب قماندان ابراهیم او د سلیم او نسیم په نومونو دوه نور وسلوال مخالفین د څلور میرا کلاشینکوفونو سره یو ځای ژوندی نیول شوي دي.
ولی که څه هم د افغان ځواکونو تلفات په اړه څه ونه ویل، خو د پولیسو یوې سرچینې د نوم نشو درو په شرط ازادي راډیو ته وویل د تیرې یوې میاشتې په اوږدو کې نږدې 50 تنه د اردو او پولیسو وژل شوي او تر اویا ډیر ټپیان شوي دي. د شپږ سوه یو نمبر دغه سړک په اوږدو کې درویشت لوی او واړه پلچکونه په ماینونو له منځه وړل شوي دي او د هغه غارونو شمېر هم سلګونو ته رسېږي چې د ماین د چاودنو له امله رامنځته شوي دي. د هلمند د فواید عامې رئیس اهلالله عبیدي وایي که د لارې امنیت ټینګ شي کولی شي په لږو ورځو کې هغه پلچکونه چې ترمیم ته اړتیا لري ورغوي او د لارې کنډ او کپر ځایونه هم له قیر څخه ډاک کړي.
صرف موږ امن ته منتظر وو، دا چې نن ته دغه ځای پورې رالولو دا نن به هم زما خپل ټول پرسونل او هغه ابتدایي امکانات چې موږ غواړو چې پلچک قرباني ورغوو هغه راسره دي. په همدې کاروان کې راغلي یو، دلته به انشاءالله نن عملي په یو ځای باندې کار شروع کوو. د راتلونکي دپاره که امنیتي تهدیدات نه وي او امنیتي وضعیت موږ ته اجازه راکړي، زه به دا لاره انشاءالله که د رب رضا وه ټوله مکمل جوړوم.
سره له دې چې لشکرګاه د څلورو خواوو محاصره شهر دی، خو د دې لارې تر پرانستل کېدو وروسته به د توکو په نرخونو کې کمښت راسي او کسان چې ځانونه په یوه محاصره شهر کې زندانی احساسول د تګ راتګ امکانات پیدا کړي. سره له دې چې وسلوالو ملکي کسانو ته پر یوه بله لار چې د لشکرګاه ښار د مختار کمپ له سیمې په نارسراج کې تیریږي او د ګرشک ولسوالۍ د اوبازانو سیمې ته رسېږي اجازه ورکولو، خو د وسلوالو د ټینګو تلاشیو او پښتون له وجې ډیر کسانو ورته زړه نه سوښه کولی. کتونکي وایي که چیرې حکومت د هوا او مځکې د لارې د تازه پرانستل سوي لارې څارنه ونه کړي، اسانه نه ده چې د وسلوالو د ماینونو او ګزمو له تهدید څخه وساتل سي. محمود الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د شفافیت بنسټ وایي چې د فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز تر اوسه هیڅ لاسته راوړنه نه لري. د دې مرکز رئیس د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نور باید د معافیت فرهنګ ته د پایټکې کېښودل شي. د افغانستان لوی څارنوالي بیا وایي چې د فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د فساد ټولو قضیو ته د رسیدو مسؤلیت پر غاړه لري. یوسف خان زادران دا موضوع په یو رپورټ کې راخستې ده.
د افغانستان د شفافیت بنسټ وایي که په فساد د تورنو کسانو دوسی همداسې پټې پاتې شي، د فساد سره د مبارزې په برخه کې به د خلکو باور په بشپړ ډول له منځه ولاړ شي. د دې بنسټ مشر سید اکرام افضلی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت د کافي چمتووالي نشتون د دې سبب شوی چې د فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز تر اوسه څه لاسته راوړنې ونه لري.
هغه بنسټونه چې باید له فساد سره مبارزه وکړي خپله په فساد ککړ دي. له بلې خوا قضیو ته د رسیدو په برخه کې لازم ظرفیت نه لري. له همدې امله حکومت د فساد مبارزې عدلي او قضایي مرکز جوړ کړ. خو دا چې دا مرکز هم پلان نه لري تر اوسه بې لاسته راوړنې دی. د دوی لخوا تر اوسه یوه قضیه هم وروستۍ شوې نه ده.
ښاغلی افضلی وایي چې له زورواکو سره د مفسدو کسانو اړیکې د دې سبب شوي چې حکومت دې د لوړ پوړو چارواکو د فساد څیړلو ته لومړیتوب ورنکړي. په تیر کې یو شمېر حکومتي چارواکي په فساد تورن شوي دي، خو د هغوی د دوسیو څیړل بیا تر پایه پټ پاتې شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي پلاوي یو مسؤل هم تازه ویلي چې تر اوسه هیڅ لوړ پوړی افغان چارواکی په فساد کې د لاس لرلو له امله محکمې ته نه دی کش شوی. خو دوه ورځې وړاندې د حکومت اجرایه رئیس وویل چې چاته د مفسدینو څخه د ملاتړ اجازه نه ورکوي او د فساد د څیړلو په قضیو کې به هیڅ استثنا نه وي. له دې وړاندې جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي چې فساد د پخواني حکومت میراث دی، خو ټینګار یې کړی دی چې د هغې د ختمولو لپاره هڅې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې د شفافیت نړیوال سازمان د فاسدو هیوادونو په دریم قطار کې د افغانستان نوم راغلی دی. د ملي یووالي حکومت د اداري فساد سره د ښې مبارزې په برخه کې عدلي او قضایي مرکز جوړ کړ چې نږدې شل ورځې وړاندې رسمن په کار پیل کړی دی. د لوی څارنوالۍ د معلوماتو له مخې د اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ټولو غټو جرمي قضیو ته د رسیدو مسؤلیت لري. د لوی څارنوالۍ د دفتر رئیس بکتاش عزیزي ازادي راډیو ته وویل چې د 500 میلیونو افغانیو څخه د ډېر رشوت او د 100 میلیونو افغانیو څخه د لوی درغلیو قضیې د دې مرکز له لوري څېړل کیږي.
د افغانستان لوی څارنوالۍ د دې مرکز ټولو ولایتي ریاستونو ته هدایت ورکړی تر څو د فساد ټولې غټې قضیې چې تر څېړنو لاندې دي ژر تر ژره د اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته وسپاري، چې دا مرکز یې په اړه څېړنې وکړي چې محکمې ته یې سپاري که په اړه یې څه پرېکړه وکړي.
له دې سره د چارو کارپو امین فرهنګ وایي چې حکومت د فساد سره د مبارزې په برخه کې ناکام شوی دی. د هغه په وینا حکومت یوازې کمزوري کسان په فساد کې د لاس لرلو له امله تر څار لاندې نیسي، خو د لوړ پوړو چارواکو په اړه اصلا غږ نه پورته کیږي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان د سوداګرۍ اوسنی وزارت د چین څخه د سوداګریزو موادو د لومړني کاروان د رسیدو له امله خوښي څرګندوي او وایي چې دغه هیواد د چینی کالیو تر ډولو ارزانه او لنډه لار ده. نن د پرون د لومړي ځل لپاره د چینی کالیو دوه باروړونکي کاروانونه د اوسپنې پټلۍ له لارې افغانستان ته ورسېدل. نور حال د سهرګل امیرزی په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې د چین او افغانستان ترمنځ د وسپنې پټلۍ د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د غوړېدو لامل شوی او د افغاني او چینی کالیو د صادراتو او وارداتو لپاره لا ډېر سهولتونه او اسانتیاوي برابرې کړي دي. څلور اتیا کنټینر سوداګریستو کې چې 12 ورځې مخکې را روان کړی شوی وو، د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د حیرتانو سوداګریز خارګوډي ته را ورسېدل. د دغه وزارت ویان مسافر کوقندی ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان او چین ترمنځ د اوسپنې پټلۍ د ارزښت په اړه داسې وویل. د وایي د اوسپنې پټلۍ قطار چې د تیرې میاشتې په 15مه له چین حرکت کړی وو، څلور اتیا کنټینر په دوو کاروانونو کې حیرتان بندر ته راورسېدل. دغه لاره د چینایي او افغاني کالیو د صادراتو او وارداتو لپاره تر ټولو ارزانه او لنډه ده، چې کولی شي د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ د پیاوړتیا لامل شي. ښاغلی کوقندی د افغاني کالیو لپاره چین د یو لوی بازار په توګه یاد کړه. ویل چې قالینې، زعفران، وچا او لمده میوه او د مرمرو ډبرې د افغانستان عمده صادرات دي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د معلوماتو له مخې د اوسپنې پټلۍ د افغانستان او چین د اقتصادي پلانونو یوه برخه ده چې د یوې نوې سوداګریزې لارې په توګه طرحه شوې او دغه پروګرام د چین د ولسمشر لخوا یوه لاره یو کمربند په نامه په کال 2013 کې پیل شو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی وزارت چارواکي وایي چې دغه کاروان به په میاشت کې دوه ځلې سوداګریستو کې له هیمن خاره حیرتان خاره ګوډی ته انتقالوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د اقتصاد وزارت په خبره چې راتلونکي ونې به د افغانستان او ایران ترمنځ وسپنیز پټلۍ ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وزارت چارواکي وایي چې تر راتلونکو دریو میاشتو پورې به د ترکمنستان او قینی خارګوټي ترمنځ وسپنیز پټلۍ پرانیستل شي. په افغانستان کې د نوي نظام پراتلو سره د افغانستان لومړی د اوسپنې پټلۍ په کال 2008 میلادي کې د ایران لخوا بشپړه شوه او اوس د ملي یووالي حکومت په دې هڅه کې ده چې د اوسپنې د پټلۍ ولا ډېرې پروژې عملي کړي. د اقتصادي چارو ځینې کارپوهان د اوسپنې د پټلۍ په واسطه د نورو هیوادونو او سیمو سره د افغانستان د نښلولو له امله د حکومت ستاینه کوي، چې په دې کار سره به له پاکستان سره د افغانستان سوداګریزې اړیکې راکمې شي. د اقتصادي چارو کارپو سیف الدین سیحون ازادي راډیو ته ویل چې دغه اوسپنیزه پټلۍ نه یوازې د افغانستان او چین ترمنځ د کالیو د صادراتو او وارداتو لپاره بلکې د اوږد مهال لپاره هم ډیره ګټوره ده. دی وایي په اوږد مهال کې له یوه نظره دغه اړیکې ډېرې مهمې دي چې هغه د افغانستان د طبیعي زیرمو لیک دی. دغه هیواد اړتیا لري چې د حیرتانو بندر له لارې د مسینک معدن هم تمدید کړي تر څو خام اوسپنیز او مسي مواد چین ته صادر کړي. نوموړي زیاته کړه چې حکومت باید له دې فرصت څخه سمه ګټه پورته او نړۍ سره خپلو سوداګریزو اړیکو ته وده ورکړي او د بهرنیو پانګونو ته هم لاره هواره کړي.
و امریدل چې د افغانستان د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت له چین څخه د سوداګریزو موادو د لومړني کاروان در رسیدو له امله خوښي څرګند کړي ده او دغه هیواد ته د چینی کالیو تر ټولو ارزانه او لنډه لاره ګڼلې ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په کابل کې د شهید د ونې د لمانځلو مراسم پیل شوي او په عین حال کې بیا په تایمنی کې د یوې چاودنې په اړه هم رپورټونه خپرېږي. د لنډو خبرونو وروسته په دې اړه درسره وروستی حال شریکو او اوس هم له ناجیې صاحبې څخه د مهمو خبرونو لنډې زورو.
د کابل ښار د تایمنی په پنځم سړک کې د من چاودنه شوي چې درې کسان پکې ټپیان شوي دي. په کابل کې امنیتي ځواکونه د احتمالي تروریستي بریدونو خبرداری ورکوي. افغانستان ته له پاکستانه د اګست په میاشت کې د جولای د میاشتې په پرتله تر 15 برابر زیات کډوال ستنه شوي. د ایران ولسمشر د نړۍ پر مسلمانانو غږ وکړ چې تیر کال د حج د مراسمو پر مهال د غنی غونی او ټیل ماټیل په خاطر سعودي عربستان ته سزا ورکړي. د امریکا ولسمشر ته کاندید جمهوری غوښتونکی ډونالد ټرمپ یو ځلی بیا د روسیې د جمهور رئیس ستاینه کړې ده او هغه تر باراک اوباما ښه رهبر بللی. د امریکا دفاع وزیر پر روسیې سخت انتقادونه کوي. د مسکو تورن کړی چې په ښکاره یې دا تمه ده چې نړیوال اصول تر پښو لاندې کړي. پاکستان د دې هیواد په شمال ختیځ کې د هغو دوه امریکایي غرغ ختونکو لټون بند کړی چې ګمان کیږي د واورې د خویدو په پیښه کې وژل شوی دي. او اپل شرکت نوی آیفون نندارې ته کې خود دا ټلیفون د ډیجیټل کیمرې نوی لینز لري.
وړاندې په خبرونه کې د انصاف په لټه کې او تفریحي خبرونه د ګوډي اچار خبريږي. لکه څنګه مو چې د خبرونو په لنډیز کې واردل د کابل په تایمنی سیمه کې په پنځم سرک د یوې چاودنې رپورټ خپور شوی دی چې په کې ویل کېږي او شمیر کسان ټپیان شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې افغان امنیتي مقاماتو پرون رایسې خبرداری ورکړی و چې د دولت وسلوال مخالفان غواړي چې د شهید ونې د مراسمو پر مهال د کابل امنیت ګډوډ کړي. زموږ همکار اجمل تورمان راسره د کابل سټوډیو څخه دی. تورمان صاحب، دا د تایمنی چاودنه امغه رقم د څنګه چې مقامات وي چې دمغه تهدیدونو برخه ده یا دمغه غواخونو موضوع ده چې مقامات پرون خبرداري ورکړه او خلکو ته؟
بله مراد صاحب، تاسو د زده رادیو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کول سره، لکه څنګه چې تاسو ویل نن د شهید ونې پایل ده. په دغه ورځ 15 کال مخکې جهادي قومندان احمد شاه مسعود وژل شوی دی او په بهر کال په دې ورځ باندې په ځانګړو مراسمو سره نمانځنه کیږي. پرته له دې چې رسمي پروګرامونه هم وي، د ښاغلي مسعود یو شمیر هغه مینوال چې دوی د موټرو په یو کاروان کې راوځي او په ښار کې د تصویرونه له ځانه سره لیږدوي. نو لکه څنګه چې تاسو ویل، پرون د په داسې حال کې چې د کابل ګارنیزون خبرداری ورکړی و چې نن به د یو شمیر چاودنو امکان شته دی. نن د شیبه مخکې د کابل په تایمنی سیمه کې په پنځم سړک کې یو چاودنه شوې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاودنه پر یو بایسکل بایسیکل بند شوی ده د ماین چاودنه وا چې درې کسان پکې ټپیان شوی دي. د کابل ګارنیزیون مسولینو خبرداري ورکړی و پرون چې د ډلې ستګ نه لري د موټر په واسطه باندې وای همداسې ډډه وشي. خو شیبه مخکې رسمي مراسم هم د غونډې په لوی جرګې په خیمه کې پیل شوي دي چې دا شیبه د افغانستان د ولسمشر دوهم رسیال سرور دانش غونډې ته وینا کوي. ان شاء الله په نورو راپورونو کې په نورو خبرونو کې په دې اړه مفصل جزئیات تاسو ته وړاندې کوو.
ډېره زیاته مننه اجمل تورمانو چې په د کابل په تایمنی سیمه کې د یو انفجار یا چاودنې په اړه در سره ورسته حال شریکو. د کورنیو چارو د وزارت ویان ازادي راډیو ته ویلي دي چې دا چاودنه د یو ماین په واسطه شوې ده او یو شمېر کسان پکې ټپیان شوي دي. په عین حال کې د شهید دونۍ د لمانځلو د مراسم په ترڅ کې د لوی جرګې په خیمه کې دغه مراسم پیل شوي دي. افغان لوړ پوړي مقامات او جهادي مشران پکې برخه لري. د افغانستان په پایتخت کې دغه مراسم او په نورو ښارونو کې د مراسم په داسې وخت کې پیلېږي چې افغان امنیتي ځواکونو په خاص توګه د کابل امنیتي ارګانونو خبرداري ورکړې چې د دولت وسلوال مخالفان غواړي چې په دې ورځ په دې پلمه سره د خلکو له ګډوډۍ یا د خلکو له ګڼې ګوڼې په استفادې سره د کابل ښار امنیت خراب کړي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل یو غي پسې ورشبل یو غي پسې ورشم دې کې روانه ورستی دي شی او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بری دي نمې څوک ما پرې دا وری خدای راستي کې زما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. بیا هم د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې د دې اونۍ د ځانګړي خبرونې وخت را ورسید. په دې خبرونه کې د پکتیکا ولایت د اصلي او وسمهال د کابل د خار د اوسیدونکو شمال زدران ستونزې راخستل شوې ده. د ازادي راډیو ته ویلي چې لارې د کورنیو چارو د وزارت برحال افسر سو میاشتې مخکې دغه وزارت د یو رسمي کار لپاره بغلان ته واستاوه خو هلته د حکومت وسلوالو مخالفینو اسیر کړ. له سباندې شپږو میاشتو راهیسې اسیر دی خو حکومت یې هیڅ پوښتنه نه کوي. د دې ستونزه مو له افغان چارواکو سره هم شریکه کړې. هیله د شمال زدرانې واوري.
د انصاف پلټکه
کله چې د آزادی رادیو سره اړیکی ونیول دا پښتنه موزنه وکړه. ستا نوم څه دی ورور؟
شمال زدرانی مامونګ د پکتیکا د ولایت اوسیدونکو یو امتالوی خلک یې یم د تکابل کې ژوند کوو.
ستا ستونزه څه ده؟
تقریبا د نن شپږ میاشتې مخکې ورور د یاسر شوی دی موټر سره وزیر داخله خبر لري خپل رئیس جمهور اشرف غنی خبر لري د شپږ میاشتې کې عمل ته بغلان کې د یاسر شوی دی عمل ته دی مونږ سره تماس نیسی خالی وای رګ روغ یو مونږ په کارو پس وای وګرځي مونږ چې خلاص کې دغه ځای وای مونږ منه ورځ داسې تیریږي کا قیامت سره مونږ چې وزارت ته بل چې رضوی څوک مونږ په ښا کم نه دی ورور د لوګه نه ډوډۍ لارو نه چې لارو نه څوک نه څه ګرځي نه وزارت پښتنه کوي نو وای کیږي کار به مو شي اس کار مر نه ده شوی ورور پلار سپاس ډیر صحه به یو.
ته ویل چې پلار دې د کورنۍ چارو په وزارت کې کار کوي او دا مو وای چې پلار دې یوازې او کنور ملګری هم ورسره وو.
څلور وخت کله دې حکومت کې د خدمت کړه ده مې آرام خولړې دي مې چا حق خولړې مې څه بیگونه ده سکار کړه دې ور بس پیاتې باندې ولې ګور دلته ما بنا د دولت ورته جوړ کړه درې نه پر یو نه پر ډرایور دوه نه پر دګروالانو موټار مو سره او بس پانای ولې ګور دې پیاتې په بنا باندې الته طالبان په لاس کې ورکړه بس عملته طالبان ته د شپږ میاشتې کېږي ورور اسیر دي پوه شي مونږ ډېر پس خپه یو نم وکیل پښتنه کوي نم وزیر پښتنه کوي نم اشرف غنی پښتنه کوي.
ستا پلار چیرې اسیر دی او دا دې مونږ ویل چې د پلار نوم دې څه دی؟
د خپل اسیر دی ولایت بغلان کې دی د ډنډغوري دغه پیسې کې دی مونږ پلار نوم د ډګروال نه یم یو بل ډګروال د په نامه جیلانی دی جیلانی ډګروال وزیر داخله خبر لري دغه موضوع نه ریاست جرایم خاص کې دی ایسره مې جنگي خلک دې نه شي خالي آیاتي بندزي براسي کې ټیم براسي خلک دي دا وروره ټول شورا نه کار وته خلاص کړه د وزارت نه خپل وزیر داخله زغه موږ ته مکتوب وله کوم مکتوب را کوم مکتوب سره ریاست جمهوریت کې پروت اشرف غنی ته اشرف غنی دا شپږ مېست کې چې موږ ولای دولت نه مخ خطره هم لر طالب غلې دا مې دې لګلې پیاته باندې دلتا سرشوې دي دولت پښتنه نه کوي او بل خبره دا غم د سره شریکوم چې سره کم دی اثر شوی دی د مونږ پلان چې دا دخته ورته تکواتی مکتوبي ورکړای دی مکتوبي دلته ریاست کې مونږ خپل وری دو دا اسیر دی د ولادت تکوت کړای دی تر اوسه پر مونږ د شپږ ولا کا تل کا روپې هم خلکو نه خرج کړای دی طالبانو ته مونږ ګل دی جوړه نه ورکې او بنه ورکې وروره خپل دی جیبای خوري عمل ته پرته دی یو د سره دا څه خود نه کوي دا دولت اول دا ما پر باندې خدای له خاصه کار ته مرشي ولا زخپل از ما پوهشه غرته خزم کو تو کوم بل از لارم شپنګیر ول ولګه ولی بغلان د کمانډان د امنیت د یو سره موضوع شریکه کده خلک ولا نه خلاص پوهه د سره کوم حکومت ته
ستا ستونزه به د چارواکو غوښ ته ورسو
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې په سیور شبل او یغې په سیور شبل او یغې په سیور شامدی کې ربان ورستې رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم
مخکې مو وویل چې د دې ستونزو غوښتنه به له افغان چارواکو سره شریکه او پښتنه به زنه وکړو دغه موضوع مو د بغلان ولایت د امنیت قومندانې د ویاند جاوید بشارت سره شریکه کړه د زما پښتنه په دری ژبه جواب کړی دی محترم بشارت د شمال زدران غوښتنې او پښتنې به مو اوریدلې وي د وای پلاړې د کورنۍ چارو وزارت برحال افسر دی او وزارت دی د یو رسمي کار لپاره بغلان ته لیږلې وو هلته وسلوال مخالفینو اسیر کړي دي د وای حکومت هیڅ پښتنه نه کوي مهرباني وکړه د دې موضوع جزئیات څه دي
درسته چانو کشتار یو از مسیر بغلان
سمه ده څو میاشت مخکې دوی د بغلان پر لار غوښتل چې کندوز ته لاړ شي د پلخمري د زمان خیلو په سیمه کې مخالفینو له موټر ښکته کړي موږ هڅې کوو مخالفین خپل ځایونه بدلوي موږ په دې اړه کوښښونه تیز کړي دي او له هرې ممکنې وسیلې کار اخلو څو دغه اسیران چې په هره سیمه کې وي آزاد کړو
د دغه افسر د آزادولو لپاره تاسې کومې هلې ځلې کړي او څه نتیجې ورکړې کنه
موږ په یو پروګرام کار کوو ځینې موضوعګانې شته داسې نه ده چې د بغلان پولیس چوپ ناست وي او دغه پیښه یې هیره کړې ده موږ شپه او ورځ په هڅو کې یو
دی وایي پلار یې د یو هیئت په حیث تللی وو
دوی د یو پلاوی په توګه ګمارل شوی چې سیمې ته لاړ شي خو له بده مرغه چې د دولت وسلوالو مخالفینو نیولې دي
بشارت صاحب له دغه اسیر سره کوم تماس نیول شوی سپینګیرې مو ورلیږلي او که نور څه اقدامات مو کړي
د بغلان
ولایت د ډنډغوري او ډنډ شهابالدین له سپینګیرو او مشرانو سره هم تماسونه لرو او کارونه مو روان دي
د دې کورنۍ ته څه ډاډ ورکوي آیا ستاسو د روانې حالې ځلې به نتیجه ورکړي
ان شاء الله د دوی کورنۍ ته ډاډ ورکو چې په دې برخه کې به زموږ روانې هڅې ښه نتیجه ورکړي
تاسو اطلاع لرئ چې دې ته کوم زیان نه دی رسیدلی او ژوندی دی
بله
هو ژوندی دی
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشامدې کې ربان ورستې رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم
دومره زوري ته لېما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دا وري خدای راستي کې وزما د یت سر نه وښته
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازري په وګړې کوې ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا و د ازادي راډیو د دې اونۍ د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه که تاسو هم کوم ستونزې ولرئ او هلې قانوني وي له موږ سره شریک کړئ زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړی اچار
یو
جوړونکی ننګیار ناشنا. خواږه اوریدونکو سلام، خدای مو روغ او خوښ لره. سه کار خو هیچا خوښي ونه لیده، ځکه چې ګرانۍ، بې امنیتۍ او بې عدالتۍ د ټولو خوښي لوټلې ده. یوازې یو نیم کس که خوشحاله وي، هغه هم چې په څه نه پوهیږي. د خبرونې په پیل کې د لویه واړه رئیس مرکه در اورو چې خبر شئ ولې یو بل ته نه نرمیږي.
خبر شوی چې له رئیس صاحب سره مراور شوی او نور نور سره پخلا کیږي.
او بالکل صحیح خبره شوی، په ژوند کې به ور سره پخلا نشم.
ولی په څه خبره ورنه دومره خپای؟
خبره مې نه مني. زه چې وایم او دی وای باو، که زه ښکته ځم دی پورته ځي، او که زه پورته ځم دی ښکته ځي.
نور سره غږېدلی نه یې چې ولې داسې کوي؟
ور سره غږېدلی یم، د غږېدو په وخت سم وي، ان وړه ژبه یې ښکاري، خو په سبا یې بیا بدلون کړی وي.
له دې معلومیږي چې دا خپګان مو په مادیاتو او یا هم د قدرت په سر دی، که څنګه؟
قدرت؟ قدرت هم غواړي خو له ما ډېر. هغه وایي چې ته د ما خبره منه، که مې د تا ومنله ښه و ترخه، او که مې ونه منله له سره مې جار. خو زه دا نشم ورسره منلی، ځکه چې د قدرت لپاره مې څه څه ونه کړل. ستونی مې وچو، پوستکی مې راپورې وچو، کمې چیغې خو مې ونه وهلې.
رښتیا وایې چې خو دې مونږ هم اورېدلی دي، او اوس ما هم په غوږو کې انګازې کوي.
ښه نو زه ملامت یم، زه ته ووایه.
که لږ ته ور نرم شي او لږ هغه را نرم شي ښه به نه وي؟
نرم؟ څومره نرم شم؟ له موم نه هم ورته نرم شم. وای نه، نورم را نرم شه.
نو بیا نور نرم نشوې ورته؟
نرم شم.
قناعت یې وکړ؟
نه. وای په دې کې دې چل دی، که نه سړی دومره کله نرمېدلی شي.
ښه نو اوس څه تصمیم لرې؟
اوس هیڅ، دا ځل دې دی نرم شي چې دی هم وګورم.
ښه نو که دې اجازه وي زه به هغه ته ورشم او ورڅخه وپوښتم چې هغه څه وایي.
ورشه. ښه بشي.
له رئیس صاحب نه ولې خفه یې؟
نه یم خفه، هغه باید خفه شي.
نو ولې نه سره ګورئ؟
ګټه نه کوي، ډېر مو سره وکتل خو هېڅ ګټه یې ونه کړه.
که یو ځل بیا سره وګورئ څه تاوان به وکړي؟
تاوان خو نه کوي، خو ګټه هم نه کوي، ځکه چې هغه له خپل مقصده نه تیریږي.
څه مقصد یې دی؟
قدرت.
مثلا څنګه؟
مثلا د هغه زړه دی چې ټول قدرت له هغه سره وي.
نو ته څومره قدرت غواړې؟
زه د هغه په اندازه قدرت غواړم، خو هغه له ما څخه هم ډېر غواړي.
نو دغه د قدرت جنګ به تر څو پورې روان وي؟
تر هغو چې زه او دی یو دغه جنګ به روان وي.
ولې سوله نشي سره کولی؟
کولی شو، خو چې دی له خپل خره راکته شي.
له خره مو مقصد ضد دی؟
هو.
خو هغه وایي چې دی له خپل خره نه راکته کیږي، په دې کې څه وایې؟
ونو چې دی نه راکته کیږي زه ولې ورکته شم؟
خیر دی، په خپلو خرو سپاره اوسئ، خو لږ نرم شئ، دومره کلکېدل ملا ته تاوان کوي.
زورته نرم شوم خو هغه لکه وچ لرګی نه نرمیږي.
هغه وایي چې زه لکه د موم غوندې نرم شوم، خو ده بیا هم ویل چې نه، نورم نرم شه. دا رښتیا ده؟
نرم شو خو د یو ساعت لپاره، تر هغو چې زور سره ناستم له موم نه هم نرم و، خو چې بیرته راغلم بیرته کلک شو، سم زه د زری اوسپنه ترنه جوړه شوه.
نو آخر به څنګه کیږي؟
نه پوهیږم.
قدرمنو اوریدونکو، د دواړو خبرې مو واورېدلې. هغه وایي دای دې نرم شي، او هغه بل وایي چې هغه دې نرم شي. دوی به رښتیا هم نرم نه شي، خو ملت خوار به ښه نرم کړي لکه نرم کړی چې دی، او خورېدلی نه شي.
متل دی وای چې په خېټه مړ سو هغه ته مړ مه وایه. د همدغسې یو خېټولې کیسې مو خبرو.
وای ډاکټر صاحب مړ شوم، وای ګېډه مې وچاوده، اخ نور نو ژوندی نه پاتې کیږم، خو ارمان چې بچیان مې په سخته خواری کې رانه پاتې کیږي.
غلی شه وروره، لږ صبر کوه.
ښه کیږي، مه ورخطا کیږئ، خدای مهربانه ده، ډیر زر به ښه شي.
نه ډاکټر صاحب، نه پاتې کیږم، ګیډه مې چوي، ژر یې چیرې کچه تیبې خمه شم.
څه دې خوړلی دي؟
ډاکټر صاحب د خوراک پختنه یې مکوا ډیر زیات خوړی خوړلی دی
نو ولی خو لږ احتیاط به کوو
ډاکټر صاحب احتیاط مې کنه وای کړی اوس بدل ته نه وو سیخ باید ریته وړی وم
ښه دا دې لا احتیاط کړی دی
ډاکټر صاحب واده و په واده کې د دیګونو خواته ناستو او خوراک یې کوه
ډاکټر صاحب د واده خاون د غوښې اچولو لپاره کینولی وم نو د ما هم خوښه ډېره خوښېږي
ښه
لږ مې د مایچې خوښه وخوړه بیا مې د ملا ټوټه مخې ته راغله د ملا غوښه ډېره خوږه او خوندوره وي بیا مې لږ چپسم وخوړه ګورم چې د ورمیک یوه سره ټوټه مې مخې ته پراته ده مړ شوم هغه مې وخوړه
ډاکټر صاحب په ورمیک پسې د کمچې وخوړه او په کمچه پسې د سینې یوه ټوټه نوش جان کړه
ډاکټر صاحب دورانه یوه ښه بوټۍ مې وخوړه او ورپسې مې بیا لږ چپس نورم وخوړل
دای نو ټول تا ته پخ کړي وو میلمنو ته دې چی ښودل
ډاکټر صاحب میلمنو ته مې پوښتنه یې د لاس او رقم رقم یې ښودله خو چې لږ به ښه مخې ته راغله نو ځان به مې نشو ورته ټینګولی څه دروغ به درته وایم وبه مې غوړله
نور څه خو به دې نه وي خوړلي
ډاکټر صاحب یوه کاسه یخنی شوروا مې هم ورپسې وخوړه او څه میوه او ترکاري مې هم وخوړه
ډاکټر صاحب په آخر کې د خوشي اوبه ډوډۍ او زړه هم کباب کوي خوړه
څه کار کوې
صاحب له بس نه په خارج رتبه کې مامور یم
نو ولې مامور پاتې
ډاکټر صاحب واسطه نه لرم
نو بیا خو ملامت نه یې چې د واده په غوښو دې ځان وژلی
ډاکټر صاحب دا ډېر وخت مې په مړه کې د غوښه نه وه خوړلې مړ شوم ژر مې خېټه څیرې کوي
ته یې څه کېږي
ډاکټر صاحب ورور یم
دغه دوا مې ورته لیکلې ده ژر به یې ورته واخلې او ور به یې کړې چې ژر یې جولاف کړي مامور صاحب ودې نه وویل چې ته یې ولې د غوښې اچولو ته کینولی وي
وایي تا ماموریت کړی پوه سړی یې تجربه لري
سره برک شیرم واوری
د جنگ ډګر کې د مات تېخت نوم بدلون کړی اوس د جنگ ډګر کې د مات تېخت نوم بدلون کړی اوس ورته یې ښه تکتیکی په شاتک ورته یې ښه تکتیکی په شاتک چې خلک ونه وایي ترې نیولې سیمې ترې نیولې پوستې او ترې نیولی کنډک ولسوالي ورسره چې خلک ونه وایي ترې نیولې سیمې ترې نیولې پوستې او ترې نیولی کنډک ولسوالي ورسره دا سې ورځ نشته چې د جنگ ډګر کې تکتیکی په شاتک یو ځل خوشوی نوی او څه فوجي تاسیسات یوشي کړي نوی د تکتیکی په شاتک په برکت برکت وسلې هم پاتې ویتي پوستې هم پاتې ویتي د تکتیکی په شاتک په برکت برکت د ماتې ښه نوم دی دا د تکتیکی په شاتک دا تکتیکی په شاتک
دغه خبرونه ننګر ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستون کې و برای افغانپور نقیب الله لاروی، صادق سپینغر، حسی حکمت او زمسکا احساس. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.
دشنو خالونو راو گودر لوت شو هم پا کابل هم پی خبر لوت شو دیر غلگرو زلو نیخشو کنا دخا پیرو دو وطن غل لچو سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ستاد وجو دورنا ساپ دخمن پورشا ستاد وجو دورنا ساپ دخمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ستاد وجو دورنا ساپ دخمن پورشا ستاد وجو دورنا ساپ دخمن پورشا جانان وطنا افغان وطنا گلالی گل گل زوانا او بینو لمبی دل ستا گل غٹائی تنکی تنکی ما شمار بی وقت آوری جی دل گل درو پانی وری گیل آسمان وطنا گل درو پانی وری گیل آسمان وطنا ستا دو وجو دورنا ستاپ دخمن پورشا ستا دو وجو دورنا ستاپ دخمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا نسلنا گلالی نسلنا لوی پا بارو دو کشل ددر دو منی دو وفارن گنا توی پا بارو دو کشل دهر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا دهر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا ستاد وجو دورنا ستاپ دخمن پورشا ستاد وجو دورنا ساپ دخمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا پختنو مینو چغی می اوری کنا احمد شاد خوشحال خان زامنو چغی می اوری کنا ستا سود نن پخاور جوڑ دے لٹا لال وطنا ستا سود نن پخاور جوڑ دے لٹا لال وطنا ستا دو وجو دورنا ستا پر دخمن پورشا ستا دو وجو دورنا ستا پر دخمن پورشا زما جانان جانان وطنا وفران وطنا جن خلا جوڑو ستاپ کسا کسا دشتنو کے وا رنگ رنا جوڑو تمہیں وجود تمہیں جامے تمہیں گریوان وطنا تمہیں وجود تمہیں جامے تمہیں گریوان وطنا ساد وجود ورنا ستاپ دخمن پورشا ساد وجود ورنا ستاپ دخمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساد وجود ورنا اب دخمن پورشا ساد وجود ورنا